د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل کور راي سلامونه مني. وخت شوه څلور بجې په دې غړې کې ستاسو په رومبۍ نیمای کې راپورونه لرو. په روسي نیمای کې به بیا د مشالډوي مجله ووري او زمنګا د سر موضوع هم د پښتونخوا ژوند پرڅنګ د مشر منظور پښتين د نیونې په اړه ده، او دغه راز د پاکستان په سیاست باندې د سیمې په امنیت هم راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې لا مشه زمیر دې سات تازه خبرونه وره.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتين د نیول پر ضد نن په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، او د امریکا یو لوړ چارواکي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتين د نیولو پر ضد نن په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. د پی ټی ایم مرکزی جرګګي تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړی و. دا لا ورسره ده چې د بلوچستان پولیسو پښتين پرون په چمن ښار کې هغه محل ونیوي چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پرلته تر وینا ورسره په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون پلان درلودي. د غورځنګ مشران وای منظور پښتين تیر شپه ناوخت د ډیر اسماعیل خان درازنده پولیس ته په هغه مقدمه کې سپارل شوی چې په چمن کې قرباني درته شوی ده. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینو سرچینو مشال لړی ته وویل چې پښتين له هغه ځای اسلام آباد ته وړل شوی دی. چراغ پر پښتين په چمن ښار کې د امنیتي ځواکونو پر موټر د ډزو او د یو پولیس والا د وهلو تور پوری کړی دی. خو د غورځنګ مشران دغه تور ردوي او وایي چې هلته د منظور پښتين پر موټر ناتار ډزې وسوي. د نوموړي د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه نه دی ویلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي پرون په کوټه خبر اعلان ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت بلوچستان ته د منظور پښتين پر ورتګ بندیز لګولی، نو ځکه هغه هلته نسي ورتللی. د پی ټی ایم مشرانو تل ویلي چې هغوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان پولیسو او استخباراتي چارواکو مشال اډو ته ویلي چې برید نن سهار د ډسمبر پر 15 د سره روغه تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوستې باندې وسو چې له وسلوالو سره د ډز په تبادله کې یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلوالو طالبانو ته دا وشت مرګ ژوبل پاړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پړی چارواکي په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره خبرې کوي چې د امریکایي ویزو په انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ویبپاڼ ورکړی چې په بهرنیو چارو وزارت کې د نفوسو او کډوالو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس به د دسمبر له 14 څخه تر 8 نیټې پورې په اسلام آباد کې وي، او هلته به له حکومتي چارواکو او نړیوالو مرستندو ادارو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په انتظار په هغه هیواد کې ژوند کوي. پاکستان د نومبر میاشت له پیل له هغه هیواد د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، او تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. سره له دې چې نړیوالو په غزه کې د زیاتېدونکو ولسی مرګ ژوبل په اړه اندېښنه ښوولې، اسرایلي پوځ پرون د حماس خلاف د پراخو عملیاتو د برخې په توګه د غزه جنوبي سیمو ته درزنونه ټانکونه لېږدولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه محاصره سوې سیمه کې رابطې هم پرې شوي دي. د غزه په شمالي سیمو کې اسرایلي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو څو اونۍ وروسته اوس هلته په جنوبي سیمو کې داسې پاڼې غورځولي چې فلسطینیانو ته د هغو سیمو څخه نور ځایونو ته د تللو وینا پکې شوې ده. بلخوا په غزه کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیایي اداره وایي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نږدې 15,900 کسان وژل شوي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. دغه شمېرې پر نړیوال کچ د اندېښنې او مظاهرو لامل شوي دي. اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره له هغه وروسته ځوابي عملیات پیل کړل چې کله د اکتوبر پر 8 د حماس لخوا پر اسرائیلو په بیساري بریدونو کې هلته نږدې 1200 کسان وژل شول چې ډېری ولسي وګړي ول. د اسرائیلي چارواکو تر مخه حماس هغه مهال 240 اسرائیلیان يرغمل کړي هم ول. او د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اوور لوبلړۍ ګټلې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ د درو شل اوور سیالیو دویمه لوبه نن د نیوزیلند په ډنډین کې وسوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د ډسمبر پر 3 هم د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د ډسمبر پر 9 د نیوزیلند په کوینز ټاون کې کیږي. له شل اوور لوبډلې ورسته به د پاکستان او نیوزیلند شزینه کرکټ لوبډلې د دسمبر لولسمی درې پنځوس اوور یا یورزنی سیالي پیلوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او سم لومبه راپور څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. دا اعلان د پی ټی ایم مرکزی جرګې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. د لاهور څخه چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین پرون په چمن خار کې هغه مهال ونیولو چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پر لته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پر لته کې د ګډون پلان درلود. پولیس وایي منظور پښتین یې تر نیولو وروسته تیره شپه د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده کې پولیسو ته سپارلې. دوی وایي پر منظور پښتین په چمن کې پر یو موټر د ډزو او د یو پولیس والا د وهلو په تور مقدمه درج شوې ده. خو د غورځنګ مشران دغه تور ادبي وایي چې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د یوپتنی په دې راپور کې.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پښتونخوا و پولیسو ته سپارلې دي. چا چې د ضلع ډیر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې منظور پښتون په یو مقدمه کې په بشپړ توګه گرفتار کړی دی. د خبره د پښتون ژغورني غورځنګ د اطلاعاتو د څانګې مرکزی کوارډینیټر آغاز بیرشاه نن و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې کله منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پولیسو ونیوي او بیا د غزا څخه پشپش په خیبر پښتونخوا ته راوستیدي.
مشر منظور پښتون د امن مینا درازنده کې پټانیو کې ګرسه گرفتار کړو. دا راته ویل چې د مې د وزیرستان په فایل کې گرفتار کړی دی. د حکومت وو کم باندې د خیبر پښتونخوا د حکومت وو کم باندې په لار باندې ډیر زیات مسلې مسائل راته جوړ کړی وو. وختن په وختن له چمن بیا تر کوټی تر کوټی بیا تر کلاسې فلا او تر جوبه پوری مختلف علاقو کې اف سی او پولیس دایره ته درولې او په ګڼټو ګڼټو موږ درولې وو. اوس هم د درازنده په علاقې باندې شوابن مینا باندې ونیو. نو تر هغه وخت پورې یو وړی ویل د ریای خان فایر دفاع کې مونږ نسو. بیا به ول د نامعلوم په نامه نسو. خو بار الله دوی سره داسې شی وینه چې په هغه باندې به دوی مشه منظور نیولې وای. خو بار الله تمن هم بیا د جنوبی وزیرستان په یو فایر کې دوی لزان سره کېد کې او ویني وای.
د منظور پښتون د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري تر اوسه پورې څه خبرګون نه دی راغلی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشر منظور پښتون په ضد مقدمه کړي او نوموړی د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه نیولی دی. د خبره تیر شپه نا وخته د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د اطلاعات وزیر جان چکزي وکړه او زیاته کړه چې اوس به منظور پښتین د عدالت ته لارې خلاصېږي.
دا خف ایار در څه کنه اوس هغه
ته ویل چې موږ دغه تاسو
بس هغه نو ورسره بیا پر د فایر در څه کنه او دې څه ماشان نو اوس هغه څه دی.
ته فایر بیا د ضمانت کې نو بیا دغه کیاو
مطلب اوس به جله دي ضمانت ته بیا ګور
د دې خلک مخه تیر ماشان په چمن کې پولیسو د منظور پښتون په ضد مقدمه درج کړې ده. د دې مقدمې له مخې د منظور پښتون د محافظ یا ساتونکي له لوري ډزې شوې دي او یو پولیس والا په موټر وخلې دي چې له امله د منظور پښتون په ضد مقدمه درج شوې ده. د خبره د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس تیر شپه نا وخته د مقدمه وروسته و مشاهده ډوته وکړه.
گاڑی کی ٹکر ایک جو ہے نا وہ ماری ٹیم کی گاڑی نے ایک پولیس والے
د موټر د ٹکر څخه زموږ د پولیس والا یو کس زخمی شوی دی. بل څه زیان نه دی اوښتی. نو د دې لامل دوی د منظور پښتین په ضد مقدمه درج کړه. بل پلو ته د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین د گرفتاری په ضد د پښتون ملت پالو سیاسي ډلو یو غونډه په کوټه کې سوې ده. د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په مشرتابه کې په دې غونډه کې نه هواج د منظور پښتون د گرفتاری غندنه وسوه، بلکې نن یې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو غټو ښارو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا ډول د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. دلته خبره دا یادونه ور ده چې د دسمبر په څلورمه نیټه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې و ناسته احتجاجي پر لته وینا کړې وه. وروسته د یوې قافلې په بڼه کې د چمن څخه د تربت په لور روان وو. چیرې چې به نوموړی د دسمبر په پنځمه نیټه د پی ټی ایم په خبره د ماورای عدالت وژنو په ضد ناست و بل پر لته وینا کوله. خو چې کله د منظور پښتین قافله د چمن پرس کلب د مخ څخه مخ پر تیرېدو وه، نو هلته ناڅاپه ډزې وسوې چې له امله یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو د مرکزي کوارډینیټر هغه زبیر شاه په خبره د منظور پښتین په موټر کې اته څخه تر نه پورې ګولۍ ولګېدې، خو منظور پښتین ته څه زیان نه ورسېدلی، لاکن د هغه په خبره یوه لاروی مېرمنه زخمی سوې وه. خو د چمن مرستیال کمشنر رجا اتر عباس دا خبره رد کړې او ویلې دي چې ډزې د منظور پښتون د محافظینو لخوا سوي دي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی و مشالیډو ته ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان د حکومت بېله اجازې په ناقانونه توګه او په پټه و چمن ته راغلی وي او هلته یوه ناست پر لته د پاکستان ضد ویناګانې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د حکومت دا خبرې نه یوازې په کلکه سر رد سوي دي، بلکې زیاته کړې ده چې دوی همیش د مظلوم ولس خبره کړې ده. یادې وي چې د چمن پرلت نن شپږ څلوېښتمه ورځ هم په چمن کې روان دی. دا پرلت د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط د لازمي کولو په زر دی، ځکه چې د پرلت د برخوالو غوښتنه ده چې د پخوا په ډول دی پر یاده سرحدي پوله تګ راتګ پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره یقیني وګرځول سي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږ استه یو دن کورن سهار د پېښور د ورسک روډ په بابوګړې کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې 15 تنه جوړل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دغه د سړک غړې بمی چاودنه وا چې په اړه دوی پلټنې پیل کړې. بلخوا د خار د لیډی ریډینګ روختون ویان د مشال رادیو ته ویلي په جوبلو کې څلور ماشومان شامل دي چې د دوه حالت پکې نازک خودل شوې. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. په اړه تفصیل عظمت علي شارا کوي.
د دسمبر په 15 پیښور ورسک روډ بابوګړی کې په یو 14 کې سلور ماشومان او یو بل تن جوبل شوی دی. د ریسکیو یو یو دوه دو په وینا چې د پیخي جوبل ماشومان یې د علاج لپاره د پیښور لیډ ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي دي. د ال ار ایچ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د جوبل ماشومان عمرونه د وو کارونه د لسو کالو پورې دي.
دو ماشومان چې کوم دی هغه لک شانتي کریټیکل دي، باقی داسې پکې څوک نشته چې هغه لایف تھریټنینګ انجری هغوی. او ټوټل 15 زخمیان راوړل شوی دي. دې ټایم کې ال ار ایچ کې ایمرجنسی کې زم موجود دي، او ټول چې کوم مریضان دي هغه ته خو ټیک ټاک علاج روان دي.
د پیښور پولیسو په وینا چې 14 نه په سړک کې لمخ کې نه اخودي شوی بارودی موادونه او شوا. د ورسک روډ ایس پی ورک ارشد خان رسنو سره په خپل خبرو کې ویل چې 14 کې سلور کیلو بارودی مواد استعمال کړي شوی وو.
دا پیخه سحر لس منټه د پاسه 9 بجې را مخته شوې ده چې پکې سلور ماشومان زخمیان شوي دي. د پیخې د ځای نه د بمونو شنډولو ادارې او نورو ایجنسیانو ثبوتونه راټول کړي دي، او په غیر چاپیر علاقه کې د لټون عملیات هم روان دي.
لدیړ وړاندې هم د ستمبر په 11 ورسک روډ د سکیورټي فورسز په گاډي 14 کې د شپږو امنیتی اهلکارو بشمول 9 کسان جوبل شوي وو. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز وای چې د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د ترهګرۍ په وسل ویخ پیښو کې 150 کسان مړه او وسل ویخ کسان جوبل شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
ودونکو مشال جو ته وګستی په بر جنوبی وزیرستان کې هم د وسلبالو په برید کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. خبرتي چارواکو مشال جو ته ویلي چې دغه برید نن سهار شوی دی. بلخوا ناقانونه وسلواله ډلې طریق طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان پوځ او طریق طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلواله طالبانو ته د وختي مرګ جوبلې پړه سنتي ویلي. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د سراروغا ځنګل پوځي پوسټ باندې د ناپیژندلې وسلاولې په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او دوه نور پرهرجلی شوي دي. په سراروغا کې د پولیس او خفیہ ادارې چارواکي او د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې ناپیژندلې وسلاولې د ځنګل ټاپ پوځي پوسٹ بنے برت کڑائی وا او دے ڈازونو بدلون پناتی جاکشے دے پوسٹ سرتیرائی و جل شوائی او دوانور سرتیری پر ہر جلی شوی دی. دے تحصیل سراروغا پشتون جغورن غرزنگ مشر شرزادہ مسید ویائی چپ زلاکشی یہ امنیاتی حالات ورس پورس دے خروبتیا طرف تا راون دی.
دلتا په علاقہ شي تاسې نه خوشګوار واقعیت کیږي چې کیمه سکورټي ادارې هغه ور چګی شي په کلی شه سر چا پریشان شری کو بیا به ګنا خلق هغه خلق چې په دژمې شه ورته او مول موي شي تا پندی شي هغه গ্রেফতার کو یو سی 15 شپې ورځ مخ شه د سی جه نه یه درې کسان وړي دي په دغه سر چا پریشان شه نو میجو د فاوز اعلی حکم ته بل خصوص ای جی اف سی ته دا مطالبه کوي چې چیرې ته هغه داسې نه خوشګوار واقعیت کیږي نو په دغه شه دا داسې
جنگل ٹاپ پوزی پوسٹ بنے دبرت زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مان لیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو د شمالی وزیرستان په میرلی کې دوت مازه جرګي مشران وایي چې حکومت ورسره کړی چې منی ندی پوره کړی نو ځکه خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی وایي تر هغه به یې احتجاج روان وي تر څو چې یې ژمنې نوې پوره شوي. جرګه وایي حکومت ورته تر مذاکراتو وروسته په کاغذ لیکلي ورکړي وو چې په سیمه کې به امن پر ځای کوي، د کډوالو مرستې به بحالوي او خپلو سیمو ته به لیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د جرګې غوښتنو په پوره کولو یې لاس پوری کړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یا د جرګې د نومبر په 20مه بنو میرمشاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو باندې سپس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج یې دوام لري او وایي چې سیمه کې حکومت د امنیت ټینګښت سره سره نورې ژمنې ورسره کړې وې چې عملي شوې نه دي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر میرعلي کې احتجاج کوونکو ته د دسمبر په سلورمه خپل وینا کې وویل چې د تاخیلو بې کوره شوي لا هم خپلو سیمو ته د کلونو پس هم نستنوي. د سلورو میاشتو مرسته یې ځنډول شوې، کمې غوښتنې چې انتظام یې ورسره منلې هغه دې پوره کړي، ګنې احتجاج باید دوام لري. اوتمان زای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې سلورو میاشتو نه روانې جرګې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي او انتظامی سره مذاکراتو کې یې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ ورسره لیکلې چې جرګې او انتظامی چارواکو په دستخط کړي، خو سو نه پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی غوښتنې نه دي پوره کړې. کسا هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافت یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه دی په ډاګه کړی چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یا ډرافت یا لیکلې کاغذ معاهده ولس ته په ډاګه کړی. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې ویان احسان داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې د کډوالو میاشتې نیمرسته د سو میاشتې چزنډول شوې نو فنډس کمی ده نو رهیس بند کړل شوی نه دی
ولا زرا صد پاسه کورنۍ دې ته خو اوس په دې تیر هفته کې 15 کروڑ روپے یو ٹرانچ دے دا پی ٹی ایم ورکڑے دے تقسیم شوے دے دے دوی سچے کم پاکا ایجاد تی فائل وقتی دے فائنانس تے پارا تلے دے تا حکومت نا چکلا ہم پیسے راشی نو دوی تا خوبا آکا ورد باندے دے سیم پا زاریہ باندے میسیجونا ورکڑل کے گی دے معاشی صورتحال نا ہر سو خبر دی سو پوری چے دے واپس ہی خبر آدھا نو پا دے سلسلہ کے ہم خبر آتر روان دی زربا دے واپس ہی دے پارا ہم انشاءاللہ شیڈول مخ
د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی مشال ریڈیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره بیرته ناستې روانې دي کم ډاډ یې چې ورکړی و حکومت پاغه پوره دی خو هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي سو پورې چې د کډوالو واپسې خبره ده نو د دوی د سیمو کلیرنس یا صفه کولو عمل روان دی زر ممکنه ده چې د تحصیل د تاخیل پاتې سیمو خلک هم ستانه کړل شي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو د بشر کو پالان تور لگوی چې کله هم د بشر کو نو په اړه خبرې کوي نو لستون دو سره مخ کیږي. دی وايي هم دغه وجه دا چې له بشر کو نو سرغړونې زیاتې شوې دي. د بشر کو نو پالان چې پکې خبريالان نرخزیان وکیلان او خلتی ټولنې غړي شامل دي وايي چې دوی انسانانو ته هغه حقونه غوړي چې د پاکستان په عین کې دوی ته ورکړل شوې دي. دوی دغه څرګندونې د دسمبر په لومړۍ او دوهمه د بشر حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن لخوا په پیښور کې پر جوړ کړل شوی سیمینار کې وکړې. بلخوا د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
ہیومن رائٹ کمیشن اف پاکستان ادارہ چکال 1948 دا پاکستان پائن کی ولستا ورکشی بشری حقوقو ابیا متحدہ قانون چکم حقوقو ہر انسان تا ورکڑی دغه حقوقو ساتن لپار کار کوي. په پیښور کې د دسمبر په 2 نیټه رابلل شوی د صوبې بلابل زلونه 150 نه زیات هغه مدني فعالان وکیلان خبریاران لا بر لشول چې د بشري حقوقو ساتن لپاره کار کوي. پیښور کې د ریډیو ټي وی او اخبار سره کارکونکي شمس مومن هنده کې ویل چې دغه مشکلات ټول سیمو کې دي. د پیښور خار کې صحافت کوي خو بیا هم مشکلات لري.
ټول ناول خو عام خلک او سرکاري انتظامی ټول ته وي ته بهر ملکی ایجنټ لکه ته د بهر ملک په ایجنډا باندې چلےږي د پاکستان ایجنډا نه دا یو خبره. دویم دا چې زمون کوم لوکل نامز دي زمون کوم روایت دي زمون کوم کلچر د خلکو مشران داسې غنی چې شاید د زمونږ کلچر تباکی لہذا دوی مخالفین ستا اغری دریم مخالفین زمونږ ریلیجیس مشران دي زمونږ چې کوم علما دي کوم مولیان دي هغه دا غنی چې دا انساني حقوق غوښتنه چې دا د اسلام خلاف د په بازینو کې خاص کر د زنانو د پاره چې کوم حقوق مونږ غواړو نو چې کله دي علما هم خلاف شي کله دي مشران هم خلاف شي او کله دي سټیټ مشينری هم خلاف شي نو ته په خپل بیا سوچ کولای شي چې څه مشکلات دي.
د تور غر ضلع اوسیدونکو زید خان چې مدني پال دی وای
کله چې د بشري حقوقو خبر راځي نو په دې کې زیات رکاوټ مذهبي خلک جوړیږي او د مذهبي خلکو سره سره بیا چې کوم ایلډرز ورته موږ ویلی شو پاغه کې خانی اعظم شتا التا نور داسې خلک شته چې هغه خپل منمناوي کوي او کده د بشري حقوقو حواله سره خبره کوي. بطور مثال چیرې د یو ماشومی جنې نکاح کول چې دي دا ټیک نه دي دانش کوي ډیر مشکلات پدې کې راځي. بیا بیسیک رائټس باندې چې موږ خبره کوو هلته د جوډیشري نظام نشته چې یو سړی عدالت ته لاړ شي او خپل مسله پیش کی
د ډیر اسماعیل خان خزینه خبریاله صابیه شیخ وای چې د سړو په ټولنه کې د خزو د بشري حقوقو لپاره کار کول ډیر مشکل کار دی
وراثت په باره کې خزو ایم چې خبره کول او خاص طور پښتنو کې خبره کول کنه لکه ځان مړول مترادف ته بالکل وراثت کې حصہ نه ورته ملا ہوگی او کته تا آواز اوچت کو نه الټت تا دومره تھریټس ملاو شي کنه چې یا به خاموش کیږي او یا به خپل لایف چې کم دی هغه به تھریټن کوي او دا آواز به اوچتا وي
د خیبر پختونخوا نرخازیانو ټولنې مشر ارزو خان وای چې کله هم دا د نرخازیانو د هغه بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي کوم چې ورته د پاکستان قانون او عین ورکړي نو ورته غواخونه کیږي
نو ماته دمکان ډیر زیات ملاویږي چې مون به تا ختمه کوته د دې سربرایي مکه او دا ټول لارې ورته تخې دوی په تانه تحصیل نه پويږي دوی په وکیلانو په عدالتونو په خبرو په چکرو باندې نه پويږي او دا ټول لارې ورته تخې او کوته د دینه باز نه راځي مون به تا ولو تا به ختمه کو نو چې ماته سوک ټلیفونو کې نو اوس د دې د یری د وجه نه کم دی شپږو کالو جمعه فنکشن پرې خو د لید د خپل یری چې د فنکشن لنه شمتلې
نغه رنګ د اقلیت یو مدني پال ادیش کومار چې د تیمرګری دل اوسیدونکو دی وای چې د بشري حقوقو نوم چې راشي پکې مذهب رنگ نسل او جب یو طرف ته وي خدای چې پټولنه کې د بشري حقوقو لپاره خبره کوي نو د مذهب په نوم زور ولې کیږي
د دې په دغه باندې ځکار کومه نو تاسو یقین وکي اکثر خلک وایي چې لا هندو دی او بای دي سي مونږ پوهه کوي په تیر شوی ورځو کې یو کس دی سی په ټیک ټاک باندې یو دغه پوسټ وکړ چې ما ورته په واپس کې کمنټ وکړو جو هغه کمنټ واپس ما ته داراله الا وای نن سبا زم په پاکستان کې زم په وطن کې یو هندو الک را پاسي او مونږ ته د اسلام په باره کې یا مونږ ته د حقوقو په باره کې یا مونږ ته د زنانو په باره کې حقوقونه او هغه د احترام چلو نه خي
د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا بشر شاهد محمود وای چې هم دغه مشکلات کمول لپاره دوی هڅه کوي چې مدني پالان ته روزنه ورکړي
چې کله یو دفاع کار ته مشکلات ګوري چې ماته چیلنجز دي سوسایټي کې نو هغه پیلا کار دار چې هغه چیلنجز بزان ته پرچونټیز کې چینج کوي چې هغه دا بزان ته چیلنج دي منفی نه پوزېټیو ته بزان څنګه کوي او چې زمام شي نو دې لپاره به هغه ستراتیجی جوړوي دې لپاره به هغه ځان انفارم ساتي دې لپاره به خلکو سره رابطه کې وي دې لپاره به هغه موضوع وخت ګوري دې لپاره به هغه معلومات جمع کوي نو دا چې دې سره به د دې تعلقات هم زیاتېږي دې به چې دې کنه او چې څوک داسې عناصر چې هغه غواړي چې دې خلکو ته نقصان ورسوي رسو نو هغه چې دې کنه هغه به پشا شي
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیواله اداره فریډم هاوس تر مخه کال 2020 کې د بشري حقوقو په اړه په قانون عملداري کې د پاکستان په سلو کې 38% نمبر دي او باقي پاتې 3% د بشري حقوقو قانون سرغړونه کیږي دوی وایي چې هر کال لږ تر لږه په پاکستان کې 15,000 ښځې په کورنۍ تشدد وجلې کیږي یا معذوره کیږي د پاکستان بشري حقوقو اداره ایچ آر سی پی وایي چې دغې لویه وجه عامو خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 12,110 او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اذن کو مشال ریډیو ته وګورئ چې لږ شپه کې په پیښور کې 3:00 بجې کېدونکې لري ستاسو لپاره خبرونه او نزاغه هم لرو خو تر هڅه مخ راځور دي غړي مهم خبرونه ته پښتون اوسګن غورځنګ د خپل مشر منظور پښتين د نیولو پرځدن په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي د پی ټی ایم مرکزی جرګې تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړو ته له غورو سره بلوچستان پولیسو پښتين پرم په چمن خار کې هغه مالونه و چې کله نو موړي د چمن احتجاجي پر لټ تر وینا اورستہ په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پر لټ کې د غډون پلان درلودو او بل خبردار چې په بر جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په بد کې یو پوځي وجل شوی او دو نور جوړل شوی. د بر جنوبی وزیرستان پولیسو خبرتي چارواکو مشال لري ته ویلي چې بریدن سهار د سرروغ تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوسټه باندې وشو چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وجل شو او دو نور جوړل شو. د ناقانونه وسلوالي ډلې طریق طالبان پاکستان د بریج موري منلې ده. او د پیخور پر ورس کروڑ په یو بمی چودنه کې د څلور ماشومان په ګډون 15 کسان جوړ شوی. د پیخور پولیسو یو مشر اس پی ورګ ارشد خان وای دغه چودنه د نن د ورس کروڑ په بابو ګړی سیمه کې شوی چې پکې تر څلور کیلو پوری بارودی مواد استعمال شوی. د پیخې زموري تر دې د مچا نه د منلې. او بل خبردار چې پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اور لوبلړې غټلې ده. د دوه لوبډلو ترمنځ د دریو شل اور سیالیو دویم لوبا نن په نیوزیلند کې وشوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د دسمبر پر دریمه هم د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په اوو وکټو ماتې ورکړې وه. او سم درته نجیب عامر 19 ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ادبی مجله وړاندې کوي چې دا ځل چې پکې په کوټه کې د پښتو ادبی غورزنګ او په اورګزو کې د اورګزو ادبی قافلې له مشرانو سره مرکې او نور مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړی دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په کوټه او رګزو کې د دوه معتبر ادبي ټولنو د مهم غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوړه کړې ده. دا اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. پښتو ادبی غورزنګ د نومبر په 15مه او 16مه په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمنې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبی غورزنګ ګڼ ادبی سیمینارونه، مشاعرې او ادبی غونډې ترسره کړې دي. د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درې شپې ته ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بیلابیلو اړخونو ټول 113 کتابونه تر چاپ رسولي. په کوټه کې د پښتو ادبی غورزنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل. په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو. شاعرانو او لیکوالو د غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې. ورسره د افغانستان، جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلیږل شوي پیغامونه هم واورول شول. په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق، اجمل خټک او عبدالولي خان باندې د هغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې. د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبی غورزنګ د دې شل کلن جشن برخه وي. په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسی اتڼونه هم پکې وشول. د پښتو ادبی غورزنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال صمد شبنم د پښتو ادبی غورزنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې ساسو پام ورته راګرځو.
پروفیسر صادق جړک صاحب، د پښتو ادبی غورزنګ پیل می څنګه وکړی او د پښتو ادب لپاره می څه راوړل؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبی غورزنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوې او تیر کال شل جنوري 2022 کې شل کال پرسو چې څ ملګری نو خلاص بیمار و ما رنزور وم دوستان خبر دی لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دی مجدا پریکړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخ کې درنی وی کتابونه د چاپ ګرنپ سوللی وو چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد ترکی کلیات د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه مش چاپ کړیو بیا د دې جشن د لپاره مژ تابعانی ولې و چې شل کلن جشن د شل کتابونه باید چاپ کو د دې د لپاره مژ شل کتابونه چاپ کړه په دغه غونډه کې چې مر د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې پغه کې لند لند نصرونه وو موضوع و افغان اویت یعنی افغان شناخ نن بیا سار درې نمونه درې ویاړونه چې په خوا مژ په دغه نامه یو سیمینار کړی وو دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړو چې باغه پر ژوند ادب دغه پر تخلیقات او دغه پر تاریخي آثار او پر فولکلوریک آثار باندې استادانو چېرونکو مقالې ویلې سیاسي مشرانو په زړه پوری ویناوي وکړي او څلرم سیشن شو هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره و چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پس پایته ورسېدله د پښتون وطن شپږ سندرغاړي دلته شتون لري لکه اجاز پک ډاکټر احسان اشناس امین شباب شوکت سواتی رحمت سرشار او اکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی پښتو ادبي غورځنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعره پروګرامونه نړیواله غونډي بین الافغاني غونډي کړې دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورځنګ به تر څو پورې ملګري او زموږ دغه ورورولي او یووالي وي پښتو ادبي غورځنګ به خپل ژبې د بډاینې د خپل تاریخ د ځلېدو په لړ کې ډیر یاچ کوي
ژړک صاحب په د ادبي ورزنه تاسو کوم غونډه چې و په دې کې کوم سیمو لیکوالان ادبيان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستان به هم د ستاسو پروګرامونو ته خلک راکل آی دې پروګرام ته راغلي دي
ډیر مننه لومړی خو زه وضاحت وکم چې موږ د کابل جلال آباد کندهار نور ولایتونو ډیر استادانو پروفیسورانو شاعرانو لیکوالانو چېړونکو ته بلنه ورکړی و چې لبه د مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وي رسمي بلنې ملېږلې وي هیڅ اتم ویزا ورنکړه چې دغه موږ دغه عمل غندو د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګټ ګټ څخه د کراچي سین څخه د لاور څخه ارزای چې پښتانه میشتي یا د سویلی پښتونخوا لار ګټ ګټ څخه دلته شاعران لیکوالان د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسيان راغلي وو ګډون یې درلودي
ژړک صاحب موږ وینو چې استاسو ادبي ټولنه پښتو ادبي غورزنګ په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي نو پر کوم اړخونو می زیات غونډې کړي
مش خو د خپل ژوندیو اقدارو لیکوالانو سیاسي مشرانو په ژوندم درناوي کړی دی بیا کاغه رسخه د دې دنیا څخه تللې دي هم مش دا غو یاد غونډې سیمینارونه کړی دی پښتو ادبي غورځنګ چې ډیر لوی کار وکړي جز ډیر جن مطمئنه یم لکه په کندهار کې انارګل په ننګرهار کې نارنجګل یا په نور سیمو کې باداوګل او مړېګل یا سنزلګل مشاعره په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي موږ په دې منطقه کې په ما کوم افغان وطن کې موږ په کوټه کې تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کال څخه خټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو خاص کر د نوروز د نوروز د کال په نوې ورځ دا غونډه موږ کوو چې د کې د بیلابیلو سیمو شاعران راځي او خټولګل دودیزه مشاعره کوو چې دغه دود موږ د کندهار ننګرهار پرپله باندې روان کی بیانو دا غورسته په پېښور او شاوخوا کې شړشمګل مشاعره هم دودیز مشاعره د سپرلی شروع شوې ده
شا په تاسو کوم خبرونه یا تاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یوډو نام ورکړل هغه کوم یوډو نو په څنا مو او چا چاته ورکړل
موږ د پښتو ادبي غورزنګ د شلکلون یون جایزې جوړې کړې وي چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب سیاست کلتور زموږ موسیقی په برخه کې په نور برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې د موږ خلکو ته ورکړي چې څومره موږ وسوتوانو خلکو ته کتابونه لایبرریانو ته کتابتونونو ته کتابونه دغه شلشل کتابونه ډالۍ کړل هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود بای چې موږ رامنځته کو چې پښتانه د کتاب مطالعه ته راوبلو تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور ځلان کتاب شور پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته او بل د مترکز ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو یشو چې دلته لري روسي مسراغلو څخه یو د بل سیمه کتابونه تبادله سو واخستل سو نو په دې خاطر مردا کار کو
شه جړک صاحب د امرت وای چې مخ کې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورزنګ کم پلان لري چې نور داسې کم خبرونه دی یا د پښتو ادب کم برخه پاتې دي چې پراغبن تاسو خوند وکړي
موږ خپل کوشش کوو چې زموږ پښتون وطن افغان وطن کله څنګه چې په جغرافیه والا ویشل سوې دي په فکری غوندي عالم ویشل سوې دي پښتو ادبي غورزنګ تل اڅ کړی دا چې په جنوبي پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په ماکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالسمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی وو دا چې موږ ډیر اقدار سیاسیان ادیبان شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چمړ سمرتوان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو نو نن غونډم د دې دغه دا هغه غواده چې د شهید عثمان کاکړ پنوم د سلیمان لایق پنوم د اجمل خټک پنوم د ولی خان پنوم دغه غونډې دلته روانې وي او د ټولو غوندونو خلک په دې کې شتون درلوده نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو موږ د خدای وسره کی موږ د خدای اتفاق را کی چې موږ د پښتنو د ار فکر خواندان د پښتو ادب پر وټه غرباندی ار وخت را غونډ کو
ډیره مننه
ژوندۍ وس خوشاله وس
ډاکټر صادق ژړکو چې د مشال اړیو د همکار سمت شبنم پښتنې جواب ولې اوس د پښتو ادبي غورزنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو خيسته زمزمه درته وړاندې کوم
جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول مکچ سا واخلم دا وخت را کڑ پر ہرنا پدی ہل گنڈم دا وخت را کڑ پر ہرنا پدی ہل گنڈم چمه دستړی ژوندان مړی پشا واخلم چمه دستړی ژوندان مړی پشا واخلم ټوکر ټوکر پروتم راټول میکړچ سا واخلم لژد پنا لژد پنا سد بقا دیوال سورت سوم وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول میکچ سا واخلم جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول میکچ سا واخلم مرزا علی خان یم د وخت د وخت خو کئ پی پکر سوم پور بد ټوله پښتان او پښتون خوا واخلم پور بد ټوله پښتان او پښتون خوا واخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول میں کچھ سا واخلم پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول مکچ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزر دے بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزر دے بل جانا لے ونے درے وڑ خپل خپل قلم واڑی ناز د چا واخلم درے وڑ خپل خپل قلم واڑی ناز د چا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم اول د خام د غم زپلو غم پکار دی او بیا او بیا کا وقت باقی و د مشال خبر ب بیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتم را ٹول می کچھ سا واخلم جانا نستا د پشتنو سترگو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ټول میکړه سا واخلم
حکیم مشالو چې په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ لخوا په جوړه شوې مشاعره کې خپل شعر وړاندې کاوه. اوس ورزو او رگزو ته چرته چې او رگزو ادبي قافلې د نومبر په 19مه یو لوی غونډه جوړه کړې و چې په کې ځینو پښتنو قلموالو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. ما په دې اړه د دغې ادبي جرګې له یو مسؤل ډاکټر شاکر او رگزي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړی وو. دغه پروګرام چې کوم د اورغزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري کوزه پښتونخوا کې, نو دوی ته بکړې تبیا کړې وو د نومبر په 19 منیټه اتوار په ورځ باندې. نو د کې دوی برخې وې د پروګرام یو ولا برخه داسې و چې هغه کې د پښتو د شعر او ادب د ډېرو سترو شخصیتو ته یو ډونه ورکړې شو او هغه وډونه چې کومو نو هغه درې وډونه داسې و چې حاجی گلزار خان اورغزی په نوم باندې و. نو گلزار جی صاحب چې کومو په خپله خدا سه شعر او ادب سره براه راست تړونی نه لرلو خو هغه شعرونه د بونو ډیره زیاته مرسته کړې ده. هغه یو سرمایدار شخصیتونو په قطر کې هغه د ټولنې سره تړون لرلو, نو هغه په ملي مرسته باغلو لوی پروګرامونه په قطر کې هم کیدو او په پښتونخوا کې هم د غوی په ملي مرسته د ډیرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼل چې هغه یادونه په داسې طریقې سره وکړي شي هغه چونګې تیر بدرو کلو کې بدر کلو مخکې غریبان هغه وفات شوي دي, نو موږ ضروري وګڼل چې هغه داسې یادونه وکړو چې هغه په نوم باندې مو یو ایوارډ سید صابر شاه صابر سیب تور کړو چې تاسو پیژنې چې بلا شمیر کتابونه لیکلې دي, او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب تور کړو چې هغه په کوهاټ کې ډیر مشر شاعر دی, بزرگ شاعر دی, او په کوهاټ کې جی نو نولا سواتی هم کې غوي سهولې کې کوهارد بنیادی خونه دا اولنی ټولنه په کوهارد پسمکه باندې نو به دا ټولنه بیا د سبیر سره سرپرستی کې ډېر لوی لوی غونډې کړي دي ډېر لوی ادبي شخصیت را بللیو نو غوي یادونه هم ضروري ونه یو ایوارد بیا غوي ته مو ورکړو او یو ایوارد د مروتو سیمې سره تعلق لرونکو نادرخان علیل سیپتا چغه د غزل ډېر ښه شاعر دی او ډېر لوی خدمات کوي په خپل سیمه باندې هغه د مجذوب سب او رحمت الله درس نه پس د مراتب سیمه باندې دریم لوی شخصیت نو دریم ایوارد او ایت مور کړو به دی ورن کې دوای ورن نور دا سی و چې یو خو د دې پروګرام چې صدرت یې کولو جنبی پختونخوا نه راغلی پروفیسر محمود یاسب چې هم د ستاروب محتاج نه دی نو هغه چونګې د دې غونډې صدرت کولو نو یو ایوارد او ایت مور کړو او یو دا سی د دې چې کوم دا نو کوهارد کې د پوسټ ګریجویټ کالج دی نو د دې کې پروفیسر دی پروفیسر پزر ریم سی چې هغه شیر ادب سره خپل تعلق ته وي پلار محترم چې کوم عبد الرحیم صدا سی بغم صاحب کتاب شعر نو هغه د سکی چې اکثر مونته چې کله د پروګرامونو د زې چې د ستونزې را پیښ شي نو وي بیا خپل کالج کې مونته زیم را کوي مو سره منډه ترلم کوي خدمت هم کوي نو مونته زری وګڼل شي د دوی د خدماتو اعتراف توګه یو ایوارد مو هغه ته هم ورکړو نو دا اولنی برخه وا دویمه برخه
کې سو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دوه برخه ونه دیم برخه کې سو
دویمه برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشوه چې لوی مشاعره وشه د پښتونخوا ډیرو سیمونه زلمی شاعران او مشران شاعران راغلي وو هغه کې برخه واخیسته هغه کې د پیښور شاعران هم د مردان هم او تر لکی مورات او تر کوټه پورې لکه محمود صاحب کوټه سره تعلق ساتي دا سي وزیرستان د کورمه او د ورغزو هنګو کرک بنو نو دا سي لوی لوی شخصیت راغلی او دا یو ډیره ستره مشاعره و او ډیر پس وخت پس په کوهارد کې دا سي لوی مشاعره وشوه
صحیح ډاکټر صاحب درته وایي چې استاسو د ادبی ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول سمره ستونزمن کار و او بیا د ګرد پښتونخوا نه د پښتنو وتلو ادیبانو راټولول د سمره لوی چیلنج او څنګه په دې وتوانه دی چې داسې یو خسته محفل جوړ کړي
او نجیب امیر سے وکی چې دا سه لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی او ډیر زیات شوخون غواړي ډیر زور غواړي او یو تر ته اکثر د شهرونو د باندې چې کوم ټولنې دي دغه کې د مالی ستونزې هم مسله ور سره وی هغه سره مخ وی او دیم تر ته بیا دا سوي چې شهرونو د باندې رجمه کول د هم لکه ډیر دغه غواړي او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شهرونو بندا سی وی چاوی مصرفیات هم لري زنه دا سی وی چاوی څکرونه وی کاروزګاری وی نه غوی نه وخت خستل غوی سره بار بار مطلب ودی باندې غوی سره خبره کول چیرې په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دي نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شهر ادیب چې تا زړه کې دی شهر د خپل پروګرام ته وغوړم نه غوی په ورځ باندې سنور مصرفیات وی نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې مو غو پروګرام غوی ته بل ورځ ته واړو خو به بل ورځ باندې یو بل شهر ادیب چې موزه زره کې ویژه خبره ولونه غو مصرفیات وی نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې نو دا یو ډیر ګران کار وی خو بهر حال چې کله سړی یونیتو کې او اراده وکي هغه کې چې اخلاص وینو بس بیا الله تعالی سره مرسته او مدد کوي او دا ګران کار ورته آسان شي
صحیح ډاکټر صاحب د دې وډونو اهمیت سمره ده په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته یو شاعر ته یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چې ورکول کیږي د دې ارزښت څومره دی
او اسې خوشحالي چې کوم کار دی هغه ډېر ستر خدمت ته نو خدای او عامه ټولنه چې کوم ویچ لګه موشه نه دی باندې خپل چلو نو هغه ته په کار داسې ویچ هغه سره سره او یو ډېر ملي مرسته وکي چې هغه څه کار سره وچلېږي یا کم اس کم دومره ملي مرسته خو سره په کار دی چې کتاب کم اس کم ورته چاپ شي خدا دو اکثر د سرکار کار وی د ریاست کار وی نو عام تور باندې چې لګه مو خپل ټولنه خپل چلو خپل چندو سره چلو نو دې کې دا ممکن نه وي چې شهر ادیب سره موږ ملي مرسته وکړو. بیا هغه د کار د اعتراف په توګه باندې هغه ته موږ لکه یو شیل غونډه جوړ کړو، سند غونډه جوړ کړو چې هغه د تاریخ برخه وګرځيږي. چیرې یو شهر ادیب مطلب کار کړی دی نو داسې څوک هم شته چې هغه د کار اعتراف کړی دی، هغه یو کس څنګه سره ډډګرن وشي، حوصله افزایي وشي، هغه د خوشحال بابا خبره چې داسې یو دغه سره موسسه سره مخ نشي چیرې زه چاله را هم قدرې چاز ده اور وسه ده تورې کلمونه.
صحیح ډاکټر صاحب، د کوهارت د سیمې د ورغزو د سیمې د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت په اړه یو سرنا واچوې، د سیمې پښتو ادب تصور کړی دی او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی په دې کا زمونږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
نجیب امیر صاحب، کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده ورسره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمې دي، نو دوی همیشه د پاره لکه شرطه د پښتو د شعر ادب ذکر کیږي، نو دی علاقې نه په هر دور کې یو داسې نماینده شعر او ادیب پاتې شوی دی چې د علاقې د سیمې نمائندګي هغوی کړې ده. نو په تیرې صدۍ کې په شلمې صدۍ کې د دې سیمې نه محمود ایوب صابر سے ذکر کو رومان صغر کئی مروت او دغه لوی له شخصیت داسې دي چې د کوهاټ سره د یو تعلق او سد الرحمن خیران صاحب او دا ټول شخصیت چې دوی پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي او بشکره چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناس کوي. او به موجوده ټیم کې کده ورغزو خبره تاسو کوي نو په ورغزو کې ممتاز ورغزو داسې نوم دی او داسې یو حواله ده چې هغه چته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي، نو د ممتاز غزل ذکر بور سره خامخه کیږي. نو دغه د دې سیمې یو ډیر لوی کنټریبیوشن دی، ډیر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د ډیر د پښتو د معاصر ادب د ډیر لوی نوم ممتاز ورغزی نوم واخیسته، خو په وډونو کې دا غوی برخه نه و، تاسو څه فکر کړو چې هغه ته مې وارد ورنه کړ؟ تاسو څه فکر کوئ دا ګینه کوربه دی وارډونه نور لور کول په کار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب؟ او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی دی؟
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب. ممتاز ورغزی چې حد چونکی تاسو ته بده معلومات وي یا تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته به معلومات وي چې هغه په وطن کې ډیر کم وي، هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې هلته د روزګار په سلسله کې هلته دي، هغوی په دې وخت کې هغوی په پښتونخوا کې نه دي. او هغوی چې کله هم راغلي دي، هر ځل چې راغلي دي، نو هغوی ته د هغوی په اعزاز کې، هغوی په درناوي کې مو خامخا پروګرام را جوړ کړی دی. تیر چې دوی راغلی و نو مو په ورغزو کې غوی په احساس کې ډیر لوی پروګرام کړو چې هغه کې د موسیقي برخه هم، بلکې هغه خوښ دغه و چې را د مشاعره د لغه چې کوم دی پروګرامونه چې کوم دی خرج کیږي کې خدا سي یو نویت پکار دي چې هغه ما سره د خبره شي ډیسکس کړي چې راځه دا غواړم چې دا ورغزو سیمې کې زو ګرځېږم تاسو سره. نو بیا هغه ته مو مرکده شي یو ادبي دوره، یو د سیل تاسو ورته ویل شي چې شاعران دی باندې د ورغزو نور ځوانانو هغه مو د ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځیدو، هغه سره هغه په هغه کې زه په ځای باندې مشهورونه هم سره ویلو، موسیقي ټنګ ټکور پروګرام د سیمیز پروګرام چې کوم کمی سندر هغه دی چې ربا بغیر سره تړلي خلک دي، نو هغه یو مخامې هغه سره مو کړو. هغه نه لغونه مخ کې هم هغه په احساس کې په هاټ کې هم پروګرامونه کړی دي، هغه خو ډیر لوی شخصیت دی، همیشه په هغه ته په درنست سره غتلې دي، هغه په احساس کې موږ خپل وس مطابق کار کړی دی. خو دا یو ورته چونګې هغه په وطن کې ونه نو مودا وختل چیرې دا چې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغه په خپل لاسونو لسونو باندې دغه وړ هغه ته مورکو، نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم. لکه چیرته داسې وخت کې چیرې ممتاز ورغزه راغلو او دلته موږ ته وخت ورکوي شو او چې وطن ته راشي ډېر زیات مصروف وي، ډېر زیات خلک هغه په احساس کې پروګرامونه کوي، نو موږ هم داسې د یو ایوارډ د هغه په نوم باندې ان شاء الله جوړو که خیری.
بالکل، ډیر مننه ډاکټر شاکر ورغزه صاحب چې مشال ریډیو ته مو وخت ورک د خپل ادبی ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو، بلکې زمونږ لپاره تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو په ګرد پښتونخوا کې شرطه هم خلک د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ.
ډیر زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم خادو سي آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې د اورگزو ادبی قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغه جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات ترکول. دا ونه مهم دومره مطالب د ترټول کړي ول. بل ونه به بیا د نورو او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه دره بچا پامان.